دنمارک پریکړه کړې چې هغه افغان پاسپورتونه نور پر رسمیت نه پیژني چې د روان کال د سپتمبر له 13مې وروسته تمدید شوی دی. د شنګن نیوز د راپور له مخې د دنمارک د کډوالو د چارو د ادارې د پریکړې له مخې هغه افغانان به چې دغه پاسپورتونه لري او د هیواد ورته پناه ورکړي اړ دي چې نوي افغاني پاسپورتونه واخلي. د راپور له مخې دنمارک له دغو افغانانو سره کغوختي وي چې د نوو پاسپورتونو د اخیستو لپاره افغانستان ته لاړ شي ستونزه هم نه لري، خو هغه افغانان چې دنمارک ورته سیاسي پناه ورکړي کولی شي د دې هیواد سیاسي پاسپورتونه ترلاسه کړي. دنمارک دغه پریکړه له هغې وروسته کړې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ازمري اسد د میاشتې په 9مه نیټه اعلان وکړ چې په اروپا کې له څو محدودو سفارتونو او قونسلګریو پرته چې ورسره اړیکې لري د نوو سفارتونو او قونسلګریو لخوا د پاسپورټونو د تمدید او نورو سندونو په ګډون د دوی لخوا ترسره کیدونکي خدمتونه ورته رسمیت نه لري. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې پرون سه شنبه د 22.5 میګاوات لمریزې برېښنا د پروژې عملي چارې پیل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې وختر خبري ایجنټس د راپور له مخې په سروبي کې نغلو باندې تنشدي د دغه پروژې په پرانیستوند کې طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مل عبدالغنی برادر په ګډون یو شمېر لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. مل عبدالغنی برادر وویل دا پروژه نه یوازې دا چې د اقلیم له پاک ساتلو سره مرسته کوي، بلکې دا او دا ډول پروژې کولی شي چې په تدریجي ډول پر وارداتي برېښنا د افغانستان اتکا راکمه کړي. دغه پروژه چې یوه ترکی او یو کورنی شرکت شاوخوا $13 میلیون پانګه پکې کړي، چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې پر غورځنګ پی ټی ایم د پاکستان د حکومت له لوري بندیز اساسي حقونو او د سازمانونو سوله ییزو غونډو ازادیو ته سپکاوی بللی دی. د سازمان پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼې په یاپخاني ټوټر ولیکل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ منع اعلانول او د تروریزم ضد قوانینو څخه په استفادې په دې هېواد کې د لګښتیو اړوند سوله ییزو فعالانو او معترضینو په نښه کول د ټولنو او سوله ییزو غونډو ازادیو او حقونو ته سپکاوی دی. د پاکستان حکومت د تیر یک شنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو غیر قانوني سازمان په توګه اعلان کړ او فعالیت یې منع کړ. دا اقدام داسې مهال شوی چې دغه غورځنګ د غیر قانوني نوونو د پښتنو د جبري ورکېدو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د نورو ستونزو په اړه د ویلو جرګې د جوړېدو لپاره تیاری نیسي. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان وای اوکرين نشي کولای چې له روسیې جګړه وګټي. نو موړی چې د الویدیز له خوا اکثره د روسیې په ملاتړ دریز تورن دی یو ځل بیا د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. اوربان چې ټاکل شوی هیواد د روان 2015 کال د جنوري له میاشتې د شپږو میاشتو په مخه د اروپایي ټولنې دورې مشري ترلاسه کړي، دغه څرګندونې پرون سه شنبه په اروپایي پارلمان کې په یوه خبري غونډه کې وکړې چې د هنګري د مخالفې څېرې لخوا هم اغلته مختل شوې. ښاغلی اوربان وویل دوی نه غواړي چې هر څه مخه ونیسي، خو یوازې غواړي اروپایي مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د اوکراین اړوند خپله اوسنۍ ستراتیژي بدله کړي، ځکه د ده په خبره هغه کار نه ورکوي. د ښاغلي اوربان په خبره کله چې یوه جګړه نشي ګټلی نو باید خبرې وکړي او اوربان ترلاسه کړي. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په دې وروستیو کې د روسیې په وړاندې د جګړې د ګټلو لپاره د خپل پلان د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د امریکا په ګډون له خپلو لیدیزو متحدانو غوښتي چې د روسیې د بریدونو په وړاندې د ځان د دفاع لپاره لازم پوځي وسایل او وسلې ورکړي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د بریتانیا د استخباراتي ادارې مشر وایي چې هیواد یې د روسیې او ایران ترڅنګ د اسلامي ډلې یا داعش له ګواښ سره مخامخ دی. چې دا ګواښونه څومره جدي دي وړاندې به په دې اړه درته نور جزئیات درکړو. ایران او افغانستان ترمنځ یو نوی بندر جوړیږي.
دا لاره درون تقریبا نزدیم ده، مصارف به هم کمیږي او وخت به هم کمیږي چې د افغانستان لپاره صادرات واردات کې دواړه یو مفید رول به ادا.
چې د لارې چرته ده وړاندې به په دې اړه جزئیات درې کړو. کندهار ته به هم ورشو چې اوسیدونکي شکایت کوي.
موږ خپل نوي موټرسکلان یا ښه موټران روان کړي پر عمومي لارو پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي له امله.
چې په دې ولایت کې د تیلو کیفیت څومره ټیټ ده وړاندې درته جزئیات لرو. نور مطالعه هم شته ملتیا لپاره.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د بریتانیا د استخباراتو د ادارې مشر وایي د هیواد د روسیا او ایران ترڅنګ د اسلامي دولت ډلې یادایش له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. د دې ادارې مشر ویلي چې په تېره یوه میاشت کې د مهمو تحقیقاتو پر یو پر درېیمه د هغو اړونده تروریستي ګواښونو پر څېړنو متمرکزه وه چې له بهر څخه د هیواد ته متوجه دي. د اسلامي دولت د ډلې د خراسان څانګه چې په افغانستان کې فعاله ده بریتانیا ته یو له مهمو ګواښونکو ډلو څخه
د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی پنځه رئیس کین مکالوم وایي ادارې د وژنو او تروریستي بریدونو د شنډولو په وړاندې سختې هڅې مخته وړي. ښاغلي مکالوم وویل په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بیا راژوندي کېدو سره په ځانګړې توګه د دې سخت دریځې ډلې لخوا بهر ته د تروریزم د صادرولو هڅې زیاتې شوې او هم ورسره د هغو بریتانویانو شمیر زیات شوی چې له دې ډلې د زده کړې د ترلاسه کولو لپاره غواړي بهر ته سفر وکړي. د ګارډین ورځپاڼې د سیشن بي د ورځې د راپور له مخې ښاغلي مکالوم وویل په تېره یوه میاشت کې د تحقیقاتو له څه باندې یوه پر درېیمه برخه د هغو مختلفو تروریستي ګواښونو پر څېړنو متمرکزه وه چې بریتانیا ورسره مخامخ ده او په یو ډول له بهرنیو تروریستي منظمو ډلو سره تړاو لري. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې رئیس د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې ته په اشاره وویل چې هغه دوه ورونه چې د بریتانیا په برمنګهم ښار کې اوسېدل او هڅه یې کوله چې له دې ډلې سره د یوځای کېدو لپاره افغانستان ته لاړ شي ونیول شول او د تېر کال په نومبر میاشت کې یو په لسو کلونو او بل په اتو کلونو بند محکوم شول. د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا خراسان څانګې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی. روان کال له افغانستانه بهر هم د یو شمېر لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست. نوموړي زیاته کړه چې د دې ډلې لخوا د موسکو د موسیقي پر یوه سالون د مارچ د میاشتې برید چې 133 کسان پکې ووژل شول او 140 نور ژوبل شول وښوده چې دې ډلې په بهر کې د بریدونو وړتیا زیاته کړې ده. د ډلې همدارنګه د روان کال په جنوري میاشت کې د ایران په کرمان کې هم د هغه برید مسؤلیت واخیست چې لاتیا او زیات کسان پکې مړه او شاوخوا 280 نور ټپیان شول. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش ازپلیا او نور په هغه حد کې نه ده چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي، خو یو شمېر لوري دغه ادعا ته د شک په سترګه ګوري. ورته یوه ادعا د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخواني قومندان جنرال کینت فرانک مکنزي وکړه. هغه د امریکا له سی بی ایس تلویزیون سره په امریکا کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش او القاعده ډلو خپلې وړتیاوې بېرته رغولې دي. تر دې مخکې د روان کال په پیل کې د دغو ځواکونو نوي قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلي وو چې ښایي داعش په شپږو میاشتو کې دا وړتیا پیدا کړي چې په بهر کې یو پراخ برید ترسره کړي. په دې اړه مو چې آیا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه چې بریتانیا او ځینې نور هیوادونه یې جدي ګواښ بولي که په راتلونکو کې احتمالي برید ترسره کړي، آیا هغه به له افغانستان د دې ډلې تنظیم کړی وي؟ د امریکا د ویسکانسن د پوهنتون د استاد نجیب آزاد نظر وپوښت. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له خاورې د دې ډلې د دغسې یو خطر احتمال شته.
نن چې دا ویره پیښیږي هغه که د سوریا څخه نیولې د داعشیانو تر افغانستان تر داعشیانو یا دغه سیمه کې د خراسان تر داعشیانو یا القاعده هره ډله چې هغه ویره هغه ننګونه هغه ګواښ به د افغانستان څخه وي. هغه به ځکه وي چې هلته د کړکیو دروازې یو هیواد دی، هلته هره ترهګره ډله په اسانه کولی شي چې خپل جنګیالي هلته وساتي، خپل د فکر خلک هغه کسان چې کولی شي چې دومره لوی ګواښونه ډیزاین کی هغه ته خوندي پاتې کېدلی شي یا تر وخت پورې پټېدلی شي، په نورو سیمو کې نه شي پټېدلی.
خو تېرې اونۍ د جمعې په ورځ د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد ماسکو فارمات غونډه کې وویل چې داعش له افغانستانه بهر مرکزونه لري او د سیمې له هیوادونو یې وغوښتل چې دوی ته د جلب و جذب اجازه نه ورکوي. هغه وویل چې داعش په وروستیو کې وتوانید چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی پنځه رئیس کین مکالوم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې پر احتمالي ګواښ سربیره د روسیا او ایران لخوا د هیواد د متوجه ګواښونو یادونه هم وکړه او وویل چې له 2022 کال راهیسې یوازې د ایران له ملاتړه د شلو پلان شوو حملو مخه نیولې چې پکې بریتانوي اتباع او په دې هیواد کې میشت نور وګړي په نښه شوي وو.
له شخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک او یو ټویټر د طالبانو له ځینو غړو سره د بهرنیو ښځو د عکسونو خپرېدو خبرګونونه راپارولی دي. یو شمیر افغان نجونو د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه عکسونه د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودونکو فرمانونو پلي کولو او له بهرنیو ښځو سره د دوی د چلند توپیر ښکارندوی کوي. په دې انځورونو کې ځینې ښځې چې ویل کېږي چینایانې دي د طالبانو له ځینو غړو سره د ډوډۍ خوراک او وسلو په اخیستو سره څنګ په څنګ د افغانستان په مېلمستونونو او شنو سیمو کې ښکاري. تفصیل په دې راپور کې
په دې وروستیو کې ځینې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایي وګړي دي د طالبانو له ځینو غړو سره یې پر خواله رسنیو عکسونو خپرېدو د ځینو افغان نجونو او ښځو د حقونو فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت افغان میرمنې له زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي دي، د طالبانو دا کړنه د دوی له حکومتونو سره په ټکر او یو بم دوه هوا او د شرم او افسوس وړ خبره بولی. د کابل ښاری وی اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خپور سي، د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چلند د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي او له بهرنیو میرمنو سره ښه چلند په ګوته کوي چې دا توپیری چلان دی.
اینجا در افغانستان ما زنان رو از همه جا محروم کردن، نه تا گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم.
دلتا پا افغانستان که موک خزی لحر چرا و هر زای محرومی کردیو او آن ویلی دی چه باید لنا محرم و زرا خبری و نکرو. نور مسائل خو پا هر حال موک آن لخپل بنسیتیز حق چه حقا تعلیم و تحصیل دی راگرز ولیو. خودوی خپل هر اوراز آن لچینایی خزو سرا خبری کوی او دوی تا هیچ استون زنشتا. زه هر اوراز دلتا چینایی خزی او ناری نوینم چه پدیر راحتی گرزی را گرزی او پر دوی هیچ دول بندیز نشتا.
په دې وروستیو کې داسې عکسونه چې دقیق ځای او وخت مشخص نه دی پکې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایانې دي د طالبانو له وسلوالو ځواکونو سره د ډوډۍ خوراکو او د هغوی تر څنګ له وسلو سره لیدل کېږي. په دې عکسونو کې د طالبانو دا ځواکونه له دغو ښځو سره چې حجاب او ټیکري نه لري اوګه په اوګه د افغانستان په بېلابېلو سیمو او پارکونو کې ښکاري. دا یادونه ده چې له دې وړاندې هم له بهرنیو ښځینه سیلانیانو او یوټیوبرانو سره د طالبانو د ځواکونو ځینې ویډیوګانې او عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خبره سوي چې د خواله رسنیو کارونکو پرې نیوکې کړې وي او ویلي دي چې دا له بهرنیو ښځو او افغان ښځو او نجونو سره د دوی توپیري چلند څرګندوي. د افغانستان د معترضو ښځو ډلې غړي رقیه سایي چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت لخوا بندي سوي هم وه د دغو عکسونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
رفتارشان برخلاف آنچه که دستور صادر میکنن برای زنان افغانستان.
د دوی رفتار د هغو فرمانونو په پرتله چې د افغانستان د ښځو لپاره ورکړي له بهرنیو ښځو سره چلند کاملا فرق کوي. دوی له دې ښځو سره متفاوته چلند کوي، له دوی سره کینی خبرې ورسره کوي، ګوړې ورسره خوري او یادګاری عکسونه ورسره اخلي. هغه عکسونه چې اوس پر خواله رسنیو خپاره او لاس په لاس کیږي ښیي چې د دوی بدنونه د چینایي ښځو له بدن سره نښتي او خپلې وسلې یې د هغوی په اختیار کې ورکړي او یادګاري عکسونه ورسره اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په خپله واکمني کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او د دوی پر نورو فعالیتونو محدودیتونه لګولي او دوی تفریحي ځایونو، ورزشي لوبغالو او د ښځینه او حمامونو ته له تګ راګرځولي او آن د امر بالمعروف په نوي قانون کې هم د ښځو غږ اورات بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت ځینو پلویانو پر ټولنیزو رسنیو د دغو عکسونو د خپرېدو په غبرګون کې لیکلي چې دغو کسانو چې له چینایي ښځو سره یې عکسونه اخیستي د طالبانو ځواکونه نه بلکې د بهرنیو شرکتونو او موسسو امنیتي ساتونکي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ښځو په ځانګړې توګه د چینایانو ګڼه ګوڼه په داسې حال کې زیاته سوې چې چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د کانونو د کیندلو، ګازو او تیلو پروژو په برخه کې ورسره بېلابېل تړونونه لاسلیک کړي دي. سي چین سره لدې چې طالبانو حکومت لا پرسمیت نه دی پیژندلی خو د طالبانو د حکومت لملاتړو هیوادونو بلل کیږي او د غراز له هغو لمرانیو هیوادونو دی چې د تیر جمهوری حکومت تر سقوط وروسته په بیجنګ کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل وایي د لبنان د حزب الله ډلې د پخواني مشر حسن نصر الله ځایناستی په غالب ګمان په بریت کې وژلی دی. د ایران له ملاتړه برخمنې د حزب الله ډلې یو شمېر غړو ویلي چې له هاشم صفی الدین سره چې د نصر الله ترورځی دی او هغه ته د نوموړي د ځایناستی په توګه کتل کیږي د اکتوبر له دوهمې نېټې راهیسې اړیکه پرې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل دفاع وزیر یوف گالانت پرون سه شنبه دا وکړه چې د حزب الله د مشر ځای ناستی په غالب ګمان وژل شوی دی. نوموړي وویل د ایران له ملاتړ برخمن سخت دریزه حزب الله ډله چې یوه سیاسي ډله هم ده او د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري له مشرتابه څخه بې برخې ده. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزیر د شمال لپاره د پوځ د قمندانۍ په مرکز کې افسرانو ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې د حزب الله مشر حسن نصر الله وژل شو او ډېر احتمال شته چې د هغه ځای ناستی به هم وژل شوی وي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل خو زیاته کړه چې هغوی نور تصمیم نیونکی نه لري او هیڅوک نه لري چې اقدام وکړي. حزب الله چې د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. ډېر ګمان کېده چې هاشم صفی الدین به چې د حسن نصرالله ترورځی دی د خپل مشر په توګه ونوموي خو د اکتوبر له دوهمې راهیسې د اسرائیل له یوه برید وروسته د هغه برخلیک څرګند نه دی. حزب الله د هغه د برخلیک په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړي خو د دې ډلې یو شمېر غړو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط یو شمېر رسنیو ته ویلي چې له دغه برید وروسته له نوموړي سره اړیکې امپرې شوې دي. صفی الدین متحدو ایالتونو په 2018 میلادي کال د یو نړیوال تروریست په توګه اعلان کړی دی. د راپور له مخې صفی الدین له حزب الله شیعه ډلې سره په 1980 لسیزه کې د هغې له تاسیس وروسته یو ځای شو. نوموړي د حزب الله د اجرایوي ارګان چې د دې ډلې سیاسي چارې تنظیموي د مشر په توګه دنده مخته وړې ده. صفی الدین چې د لبنان په جنوب کې زیږېدلی هم لکه د پخواني مشر په څېر له ایران سره نږدې اړیکې پاللي. هغه د ایران په قم ښار کې چې د شیعهګانو مذهبي مرکز بلل کېږي زده کړې کړي او ورور هم په ایران کې د حزب الله استازیتوب کوي. همدارنګه د صفی الدین زوی د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د قدس څانګې د پخواني قمندان قاسم سلیمانی چې په 2000 میلادي کال کې په بغداد کې د امریکا په یو هوایي برید کې ووژل شو له لور سره واده کړی دی. که د نوموړي وژل رسمن تایید شي دا به د اسرائیل په برید کې د حسن نصر الله له وژل کېدو وروسته د حزب الله لپاره یوه بله سخته ضربه وي. دغه شویه ډله په وروستیو میاشتو کې ډېر نور هم ځپل شوي. د اسرائیل په بریدونو کې د مشرتابه ډېر جګپوړي غړي وژل شوي، د پوځي وړتیاو ډېره برخه یې ویجاړل شوې او مخابراتي سیستم یې هم ګډوډ شوی دی.
ایرانی چارواکی او د طالبانو حکومت د سستان په ګمشات سیمه کې د یو نوی سرحدي سوداګریز بندر د پرانیستو په اړه هوکړې ته رسیدلې. د ایران د سستان او بلوچستان والی محمد کریمی تازه ایران خبر ایرنا خبری اژانس ته ویلي چې دغه هوکړه کابل ته د نوموړي د روسي سفر په ترڅ کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دواړو لورو د چابهار بندر په اړه خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران سره د افغانستان په بندرونو کې د سوداګریزو ستونزو په اړه اندېښنې اوج ته رسیدلي، ایرانی چارواکي او د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د سیستان په ګمشات سیمه کې د یو نوي سوداګریز بندر د پرانیستلو لپاره هوکړې ته رسیدلي دي. د ایران ایرنا خبری آژانس تازه د سیستان بلوچستان د والی محمد کرمی په حواله راپور ورکړی چې دغه موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزی په بلنه کابل ته د هغه د وروستي سفر په ترڅ کې شوې ده. کرمی زیاته کړې چې په دغه سفر کې د ګډې پانګونې او همداراز د سیستان بلوچستان په ګمشاد سیمه کې د دویمې پولې د بیا پرانیستلو په اړه هوکړه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د حجم د زیاتوالي او د سوداګریزو راکړو ورکړو په اسانتیاوو کې د مرستې تر څنګ به د سیمې د اقتصادي پرمختګ او د نویو کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل شي. کرمی ویلی د سیستان آزاد صنعتي سوداګری سیمه او د چابهار آزاد د صنعتي سوداګری سیمه د دوه مهمو اقتصادي قطبونو په توګه د پنګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره ډېر فرصتونه برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د پام وړ وده وکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په پخواني ټویټر او اوسنۍ ایکس پاڼه کې اعلان کړی چې نورالدین عزیزی په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر حسن کاظمي قومي محمد کرمي سره کتلی دي. په بیان کې راغلي چې دواړه لورو د چابهار بندر په اړه هم خبرې کړي او د دواړه خواوو د مسؤولو کسانو په ګډون د پریکړه لیکونو د څیړلو لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده. دغه اقدام د یو شمیر هغو افغان سوداګرو او صنعتکارانو تود هرکلی سره مخ شوی چې د ایران او پاکستان په بندرونو کې له ستونزو شکایت کوي. د یوې کارخانې خاوند رحیم الله مایار ازادي راډیو ته وویل
دا د افغانستان د صنعت تجارت لپاره ډېر یو مثبت ګام دی. زیات سهولت چون کې فعلا دا درې بندرونه چې دي د نیمروز، فراه او د اسلام کری په دې باندې خپل حداز زیات بیروبار زیات دی. د دې دغه خپل پر مال اکثر وختي و هفته لس ورځې پنځه لس ورځې شل ورځې بندرونه کې ولاړ وي، نو ځکه په دې باندې بیموریج هم راځي او د صنعتکار او تجارت لپاره غټ ضرر دی.
یو سوداګر بشیر چې د پاکستان په بندرونو کې له ستونزو شکایت کوي له نورو هیوادونو سره د لا ډیرو بندرونو په جوړېدو خوښ دی.
د شارناو، تورخم او غلام خان په بندر کې مې خپل 15 ټیلر مال ایسته چولای، سل لکه زه په خپله تاوانی شویم. هر څو چې لارې خلاصې شي او نورو هیوادونو سره سوداګري پرمختګ وکړي موږ خوشحاله یو.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم له ایران سره په نورو بندرونو کې ستونزې تاییدوي او وایي چې د ګمشاد په سیمه کې د نوي بندر په پرانستلو سره به سوداګرو او صادرونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي
دا لاره درونه تقریبا نزدیم ده، مصارف به هم کمیږي او وخت به هم کمیږي چې د افغانستان لپاره صادرات و واردات کې دواړه یو مفید رول به ادا کړي او دا به د پیشرفت لپاره یو ذریعه وګرځي.
له دې مخکې د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره او نورې لارې د بیلابیلو دلایلو له امله د دغه هیواد د سوداګریزو توکو پر مخ تړل شوي دي. خو تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د مسلې ته په اشاره سره پاکستان د منځنۍ آسیا د لارې په تړلو وګواښه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پاکستان ته د صادراتو په کچه کې د 60% کموالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ایران له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته شوې او کورنۍ یا داخلي سوداګري له ایران سره په کال کې له 2 میلیارد ډالرو زیاتې ته رسیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داور
ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال کړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخکخه کلا ازادي راډیو نوري او ستاسو د راډیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. تاسو لښ پګو د مخام تر شپګو په لاندو څو په 9:15 مترو او د مخام لښ پګو د سار تر شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي د پښتو خبری مجلې رستي او تراغلی اوس په هم ورشو د افغانستان په جنوب کې کندهار ته کندهار کې اوسیدونکي د تیلو د کیفیت خرابوالی شکایت کوي. په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې هر ورځ 2 لیټره تیل له دغه هیواده ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه یاد شوي دي چې ایرانی تیل ورته قاچاق کیږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایرانی تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي، خو مخکې لسګونه ټانکر تیل چې بې کیفیت بل شي وو بیرته ایران ته مسترد کړی دي. تفصیل نسیمه بده راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي په ځانګړي ډول موټر چلوونکي له اوږدې مودې راهیسې له بې کیفیت او خرابو تیلو شکایت کوي. دوی وایي د خرابو تیلو له امله یې وسایطو ته جدي تخنیکي زیانونه اوښتي او هر ورځ یې موټرونه خرابیږي. شمس د کندهار یو اوسیدونکی وایي خراب تیل نه یوازې د موټرو او موټرسایکلونو ماشینونو ته زیان رسوي، بلکې د زیاتو پرزو د بدلولو لامل ګرځي چې له اقتصادي پلوه هم د وسایطو چلوونکو پر وژو لوی بار دی.
موږ بل نوي موټرسکلان یا ښه موټران روان کړي پر عمومي لارو پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي له امله. کله چې مستري ته ورولو هغه مستورور تر لس زره پنځه زره شپږ زره همداسې ډېر نور پیسو پورې وایي چې پر دې مصرف راځي ماشینې د تیلو له امله خراب شوی دی. زموږ غوښتنه له حکومتي مسؤلینو دا ده چې د تیلو کیفیت ته پاملرنه وکړي او بالخصوص د تیلو بیو ته.
نور احمد د کندهار یو موټر چلوونکی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خرابو تیلو د واردولو او پلورلو په وړاندې اقدامات وسي او اړوند ادارې باید جدي څارنه وکړي. دی د طالبانو د حکومت له نورم او سټنډرډ ادارې غواړي چې د تیلو کیفیت په سمه توګه وڅېړي او د هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ټیټ کیفیت لرونکي تیل واردوي.
وسایق کرد خراب شوی د مستریانو ته چې اکثره وخت واسطه چې بحثه په سوي دي وایي تیل خراب دی. نو د دولت سم غوښتنه دغه ده چې دغه سې یو اقدام وکړي چې دغه تیلو ته پاملرنه وکړي پر لوی سر باندې پوښتنه وسي د تیلو چې دا څنګه تیل دي څنګه راځي څنګه ځي.
جانان چې د کندهار په کابل دروازه کې مستریخانه لري وایي هر ورځ ورکشاپ ته ګڼ شمیر موټر چلوونکي د خپلو وسایطو د ترمیم لپاره راځي چې د ټولو ستونزه خراب تیل دي. د جانان په وینا د خرابو تیلو له امله د موټر انجن تخنیکي ستونزه پیدا کوي او ژر خرابیږي چې موټر چلوونکي مجبور دي دا پرزې ژر ژر بدل کړي. د بیکیفیت تیلو بل لوی زیان د دود زیاتوالی دی. خراب تیل د وسایطو احتراق سیستم په سمه توګه کار کولو ته نه پرېږدي چې له امله یې وسایط زیات دود تولیدوي. دا دود د کندهار په ښار او اطرافو کې د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدلی. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي چې د لوګي زیاتوالی د هوا کیفیت خرابوي او خلک په تنفسي او د سږو په ناروغي اخته کوي.
کله چې موټران زیات لوګي کوي په محیط کې ډیر مختلف غازات د زیاتېدو سبب کیږي چې لږه جملې څخه سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون دغه درې غازات کچرته په یو محیط کې زیات سي یو ته مشتاز ډیر چټل یا زیات ایر پولوشن وایو او دغه ایر پولوشن یا د محیط چټلتیا کولای شي چې زیاتو ناروغي سبب سي چې لږه جملې څخه په خاص توګه سره د سږو د مختلفو ناروغیو ته استما یعنی د سالنډي په شمول سره دا رامنځته کېدو باعث کیږي. دا کولای شي د زړه مختلفې ناروغۍ رامنځته کړي او کولای شي چې مختلف ډول کینسرونه رامنځته کړي.
او موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د نورم او سټنډرډ ادارې نظر واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې هر ورځ 12 میلیونه لیتره تیل له دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم د ننګرهار ولادت شیرزاد ولسوالین تاسو سره په تماس کیم. ورور دغه د ماجرو په حساب باندې یو لاند پیغام درته پرېږدم. ورور دغه د عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګون افغانان بندیان دي او د چاته میشتې وتلې چې یو کال وتلې ټول لار د خواري غریبۍ ته زغپلم لاړم. به د مانه وسو ډالر واخست او زیرا ولې غلم تقریبا د سیو چې څلور نیم میشتې یا څه کم پنځه میشتې مال ته په زندان کې تیر کړ. ډیر په بد وضعیت کې ور افغانان ته دي او کله دغه باره کې څه پروګرام جوړوي یا چاته تاسو دا خبر رسوي چې بل ځای خو منبید نه دي شکایت شتورور نه دي څوک دی غغوري ټول افغانان ته در بدره دي اته فامیلونه پکې بندیان دي ماشومان دي پکې ځوانان دي پکې ټول د کار سر نه راځي کړی دي زنانه دي پکې ورو دغه برکه دغه موږ شکایت خلکو ته ورسو ورو زه خپل ته ومه ډیر په بد وضعیت کې وخت تیر کې او اوس دغه بندیان دي وروره دغه اسلامي امارت چارواکي موږ دا پیغام واوري وروره او دې څه غمو خوري.
سلام ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته معلومات تر لاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلی شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات تر لاسه کول یو ستونزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي، مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غانې تلویزیون خپرونې چې کومې کوي، هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړي دي، نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای. اوسنی حاکم ادارې لورې چې خبریالانو خپل سری ډول نیول او وهل او ټکول او محدودونه پرې وضع کول او دندان اچول، دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیری او ګزار دی چې اوس خبریالان مخامخ دي. له دې سره به ډېرې رسنۍ وتړل شي او ډېرې رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مایی که در تا نیوه نری پروگرام نرو خطرقی اولاندی خبرونه.
دنمارک پریکړه کړې چې هغه افغان پاسپورتونه نور پر رسمیت نه پیژني چې د روان کال د سپتمبر له 13مې وروسته تمدید شوی دی. د شنګن نیوز د راپور له مخې د دنمارک د کډوالو د چارو د ادارې د پریکړې له مخې هغه افغانان به چې دغه پاسپورتونه لري او د هیواد ورته پناه ورکړي اړ دي چې نوي افغاني پاسپورتونه واخلي. د راپور له مخې دنمارک له دغو افغانانو سره کې غوښتي وي چې د نوو پاسپورتونو د اخیستلو لپاره افغانستان تلارشی ستونزه هم نلری، خو هغه افغانان چې دنمارک ورته سیاسي پناه ورکړي کولای شي د دې هیواد سیاسي پاسپورتونه ترلاسه کړي. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې پرون سه شنبه د 22.5 میګاواټ لمریزې برېښنا د پروژې عملي چارې پیل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې وختر خبري اژانس د راپور له مخې په سروبي کې نغلو بند ته نږدې د دغې پروژې په پرانیستغونډه کې طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په ګډون یو شمېر لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. ملا عبدالغني برادر وویل دا پروژه نه یوازې ده چې د اقلیم له پاک ساتلو سره مرسته کوي، بلکې دا او دا ډول پروژې کولای شي چې په تدریجي ډول پر وارداتي برېښنا د افغانستان اتکا راکم کړي. پروژه چې یو ترکی او یو کورنی شرکت شاوخوا $13 میلیون پانګه پکې کړي، چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې پر غورځنګ پی ټی ایم د پاکستان د حکومت له لوري بندیز اساسي حقونو او د سازمانونو سوله ییزو غونډو ازادیو ته سپکاوی بللی دی. د سازمان پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼې په یاپخاني ټوټر ولیکل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ منع اعلانول او د تروریزم ضد قوانینو څخه په استفادې په دې هیواد کې د لګښتیو اړوند سوله ییزو فعالانو او معترضینو په نښه کول د ټولنو او سوله ییزو غونډو ازادیو او حقونو ته سپکاوی دی. د پاکستان حکومت د تیر یک شنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو غیر قانوني سازمان په توګه اعلان کړ او فعالیت یې منع کړ. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان وای اوکراین نشي کولای چې له روسیې جګړه وګټي. نو موړی چې د لویدیز له خوا اکثرا د روسیې په ملاتړ دریز تورن دی، یو ځل بیا د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. اوربان چې ټاکل شوی هیواد یې روان 2025 کال د جنوري له میاشتې د شپږو میاشتو په مخه د اروپایي ټولنې دورې مشري ترلاسه کړي، دغه څرګندونې پرون سه شنبه په اروپایي پارلمان کې په یوه خبري غونډه کې وکړه چې د هنګری د مخالفې لخوا هم اغلته مختل شوی.
نیما نړۍ
سره د نیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی
داخله کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده معلوم ده مایوب ده کار نشتی کولای څنګه لري کار نشتی کولای نو دا که دې چی شو خوري ماشوم لري خزه په 200 روپۍ تل پروشي کړو 200 روپۍ د اسلامي ده تاسو ته کوي اسلام نوم ده دیږي
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې د افغان ښځو اقتصادي ستونزې د دوی د اوزګارۍ له وجې خپل وروستي حد ته رسېدلي دي. په همدې سختو شرایطو کې یو شمېر ښځې په دې توانېدلي چې ځان او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي. میرمن لیلما امرخیل له همداسې ښځو څخه ده.
شپږ نیم سوه نفره ما په چلستون کې فارغه کړې دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه له ښاره له کارتینو نه له دې ځاینو نه به راتلي او ډېری به حتی کرانه درلوده دې موټر. قسم درته خورمه چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ. قدر منردونکو له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې طالبانو په خپل دوام ځلي حاکمیت کې د افغان میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي. د بیلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو. طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همداشانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې. دې کړنې د ټولو میرمنو په تېره دېغو ژوند ور تریخ کړ چې په کور کې بل څوک د ګټې وټې لپاره نه لري. په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپلو وړو بچو ته د ډوډۍ د پیدا کابل لپاره سوال او حتی نامشروع کارونه ته مخه کړي. یو میرمن په دې اکله وایي
ورځ کې 15 یا شپږ ښځې خو دروازه ټکوي چې خیرات راته راوړه. دومره ډېر نه و. پخوا په یو کور کې یو ښځه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول او کور کې به نور ازاده هم کار کوو. مثلا کېدای شي پلار به یې کار کوو، کېدای شي خاوند به یې کار کوو، کېدای شي ورور به یې کار کوو، یا خور مور نور کسان هم ورسره مثلا همکاري یې کوله، کار فعالیت یې درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا کور کې نور ښځې دولت کې چېرته نور مثلا دفاتر کې کار کوو، هغوی خو بېکار شوي دي. یعنی مشکلات نه ډېر شوي دي او اکثریت نارینه هم بېکار شوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوي پسته تر شپږ پسته پورته کېږي. کاروبار نه وي، کور هم کرایه نه، نو د کور کرایه نه څه ورکولای. چې کاروبار نه وي یعنی یو مشکل خو د کور کرایه یو بل د څه د کور خرڅ هم نشي پوره کولای. نو دا خو یعنی ټول مشکل وي. ما مور پلار مې مریضان دي، همیشه دوا ساده کوي، همیشه مثلا مور مې هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو او پلار مې کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو. د دې دوا یې که نه سم پوره کولی نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مو کړه کومه ورځ مثلا سخته دوا پکار وي چې دوی ته احتیاجات مونږ پوره نه کړو څه حالت به راځي. ښځه په 200 روپۍ تل پروشي کړو 200 روپۍ د اسلامي ده. تقریبا څه د 5-5 کاله مونږ جنګونه تېر کړي دي. ډېری کورنۍ ستاسو سره نه ده، نارینه نه لري. د ښځې بوته چې دی کار د ښځو کار بندوي. نو
افغان لیکوال نجیب الله حبیبي هم ورته خبرې کوي. نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړباسي چې غیر شرعي کارونه وکړي. د حبیبي په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي.
دوی لاوال ورځنه هغه خپل خبر باندې کلک ولاړ دي او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي. ځکه یو ښځه چې بېکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسته شي. نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده چې د ده ټول افکا او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسی کولای. کاغه هر هیوادی که څومره اسلامی هیوادی تاسو واسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنگاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامی نظام چې تاسو وګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي. او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنکړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي، بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینه لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي. د کابل اوسېدونکی اجمل په دې اړه وایي:
د افغانانو یو اساس مشکل همدا ده چې دوی خپلې نجونې یا خپلې خویندې د سیزایو نه پرېږدي. مثلا رښتیا ځایونه جوړ شوي دي، زموږ سره تر څنګ هم چې خیاطي زنانو د زده کړې دلته زموږ ډېر همسایګانې هم دوی خلاف دي، بلکې سازادې ښځې دي ورته پروژې کې استادان جوړې شوي دي. نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطۍ یا د افغان ګنډۍ یا لاسي صنایع ځایونه ته پرېږدي. دا مشکلات شته، خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل همدا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري. خو هیله مې دا ده چې دوی نرمښت وښي او د خپلې خویندې دې ته پرېږدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چلوي، چې کوم اقتصادي مشکل سره مخ شي. په افغانستان کې مثلا جنګونه زیات ډېر شوي دي، یعنې موږ زیات مېرمنې اوس درو زیات خویندې درو چې هغوی کونډې شوي دي او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغې د دفاع شاهکار شوي دي، مثلا د نورو غلطو مخکار شوي دي. پرېښودل چې دوی کولی شي د خپلو ماشومانو ساتنه په خپله د هماغه د کالوي ګنډلو په واسطه وکړي یا د لاسي صنایعو په واسطه وکړي، دا به ډېرې ښې پایلې ولري. دا ښه نظر ده.
لکه څنګه مو چې د خپرونې په پیل کې وویل، یو شمېر افغان مېرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانېدلې چې هم ځان او هم نور ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده. دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو.
زه خپل په دغه سنترو کې مې چې د ما درې سنتر دي، په کابل کې فعلاً زه فعالیت لرم. ما سره ډېر نجونې دي په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطۍ کې دوی راځي. حتی هغه نجونې چې پلارونه نه لري، زه یې فیس ترېنه اخلم. نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي، زده کړې کوي. دوی ته دا د خیاطۍ او د بخش صنایع دستي او قالین بافي او دغه ورښي. نو ډېر نجونې همدغه یعنی نایلې دي، ناامیده دي. باور وکړه، زه خپل دوه نجونې له ځان سره کارم اندانې مخلمه. زه کور په کور سروې کوم، زما له فامیلو سره غږیږم، دوی ته قناعت ورکوم چې د انجونو ته اجازه ورکاس دوی راستي، ادې اقل له افسردګۍ نه خلاص دي، له مریضۍ نه خلاص دي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګانې، یعنی نسی کولای چې دوی د خپل ژوند او هغه تصمیم دی آیندې ونیسي. نو د دغه لپاره زه دغه کورسونه مو ایجاد کړي دي چې دغه انجونې نا امیده نه اوسېږي، ادې اقل چې راستي ضروریه ورکوم غږیږم، دوی سره مشوره کوم په هر کار کې. ورته وایم هیڅ وخت هم تاسې ناهیلې مه اوسئ، همیشه همت وکئ، خپله غیرت وکئ، خپله شکر ده ځوانان یاستئ، د موږ د افغانستان د موږ د ملک آینده سازان یاستئ. زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي حد اقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي، فکر ونه کا چې موږ باید چانته یاستو یا مثلا آینده دې موږ څه کېږي. د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي. باور وکړئ چې زه دغه شپږ کاله سو دغه شپږم کال ده چې زه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې دغه نجونې ادې قلم او عرفه زده کړه هم مصروفه سي.
بله لیلما جان، رزولي تاسو په خپل کار باندې درته وایي چې تاسو له درې شرکتونو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او له کومه ځای
ما تقریبا غیر رسمی 15 کاله کار کړی ده. ما دا کار په ایران کې شروع کړی ده. 19 کاله مې عمر وزل افغانستان نه لاړم. واده سوم اول شرایطو کې د طالبانو هغه بلو شرایطو کې، نو زمانه وای واده کړی وزلاړم ایران ته. هلته موږ ماجر سلو، ډېر مشکل و، موږ ته زندگی ډېره مشکله وه. نو مالته دا تصمیم ونیوه، هلته مې ماجرینو سره همداسي کار کاوه، په بخش خیاطۍ مړه دوزي و دغه به مې ورښودل. 9 کاله ما په ایران کې کار وکړل. ایران نه بیرته راغلم خپل ملک ته خپل افغانستان ته. دلته مې کار شروع کړ او تقریبا زه شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم، جواز لرم، تجارتي جواز هم لرم، اوس بیا د اتاقو د تجارت هم لرم، وکاله کېږي او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم. په کابل کې درې سنټر لرم، فامیلونه چې یعنی دوی وکولی شي متفیس راکړه، غوندې رفیس اخلو څو او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له غوندې نفیس نه اخلو. بیا دغه دوه سوه افغانۍ چې موږ فیس اخلو زه جای ورته نیسم، کرایه باندې استادان ورته مجربه نیسم او دوی سره موږ کار کوو. دوی هغه عرفه زده کوي، حداقل ما ته یعنی په دې کې یو اجر ده، یو ثواب ده. دوی ته هم په دې چې دوی وکولی شي خپله په خپلو پښو ودرېږي. ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا اته سوه کسه یو سنټر نه فارغه کړ، دوه نیم سوه بل سنټر نه، پنځوس نفر مې بل سنټر.
ډېر ښه. دا راته وځي که چې په کومو برخو کې دا میرمنې تاسو فارغه کړې؟
خیاطي ده، چرمدوزي ده، مرمردوزي ده، دستوزي ده او بل برستنې دي، ایجاب ده، دغه چې موږ تولید لرو، قالینې دي، په دغو کې موږ کار کوو، فعالیت لرو.
دغه کومې میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې اوس دوی څه کوي؟ آیا کار ځانته پیدا کړی؟
ډېری چې دي په کور کې کار کوي، موږ اسناد هم ورکړي دي، رسمي اسناد ورکوم. او بل دا ده چې ډېری ښځې والا ما سره موسم په تماس کې دي، ما ته وایي چې استاد ته وکولی شي موږ ته یو دایمي جای پیدا کړي او یو تولیدي خیر د قاعد هم کمی کولی شو تا سره کار وکړو. ډېری بیرته له ما سره کار کوي، دا اوس هم د ما هماغه شاګردان را سره کارمندانې دي، کار ترې کوي را سره. او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټسنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده.
په دې باندې اوس خبر راته وکړي چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغلته ګورئ، کومې مېرمنې تاسو سره کارمندې دي، کومې چې زده کوي نوی کار زده کوي، اقتصادي حالت په کوم اندازه خراب دی؟
ډېری ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسېدلی، باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هره منطقه کې سنټر جوړوم، خاص د دې لپاره یې جوړوم چې د دوی مسیر د لارې نږدې اوسي، دوی وکولی شي چې راستي پیاده راځي بېچارهګانې. یعنی باور په خدای وکړه، د ما شاګردان شپږ نیم سوه نفر ما په چل ستون کې فارغ کړي، دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځایونو نه به راتلي او ډېری به حتی کرانه درلوده دې موټر. قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کوو چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلی به. یعنی دومره په علاقهمندۍ دوی راتلی. اما د ما والا باور وکړه، زړه به مې ورته ډېر خوږېده. ما فیس هم ترې نه اخېسته، د چا چې مسیر لرې و ما فیس ترې نه اخېسته، زه پوهېدم چې دوی نه لري. اما ډېره په علاقهمندۍ به راتلی. نو ډېر مشکلات لري ښځې، خصوصا هغه ښځې چې سرپرست نه لري، هغه نجونې چې پلار نه لري. یعنی ډېر بېچارهګانې محتاجې دي. بارها بارها دغه خبرې تکرار کړي دي، مایلې دي، بېخي دغه د ما یې شعار ګرځېدلی ده چې امارات اسلامي ده، باید وظیفه یې ده چې زموږ له خلکو سره، زموږ له ښځو سره، له نجونو سره یعنی دوی مرستې وکړه. او نور دونرانو نه زه دا غواړم، هغه خلک دي دوی کولی شي چې مثلا موږ ته فروجي راکوي، باید مستقیما له موږ سره په تماس کې شي، نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چا ته ورکوي. هغه ښځې چې متشبسینې دي، دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري، دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي. زموږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره، زموږ شرکتونه چې دي غونډ شناخته شده دي. اما باور وکړي چې اوس هم فساد د ادارې ده، اوس هم پیزاندله ده، اوس هم همدغه خبرې دي، اما څوک چاته توجه نه کوي. چې واقعا سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي، دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني او دوی د همدغه خلکو د دې ښځو حالت وویني، د دوی خبرې واوري، د دوی دردونو ته غوږ ونیسي، دوی مشکلات د دې وویني.
اوس که دا راته ووایه چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخې دا چې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې، تاسو په سنټرونو کې هلته خیاطي زده کوي، دوی درتلای سي فکر سره قمي پلاره مزاحمت نه ورته کېږي؟ دا نه ورته ویل کېږي چې میماره ماته چیرته ځي.
ډېری ځایو کې حتی په شفاخانه کې چې یوه ښځه ځي تنه مراجعه کوي د وینې د معاینې لپاره، دا زه شخصا دا خبر درته کوم چې ویل کېږي ورته چې د تا محرم چیرې ده، ته ولې تنه راغلې؟ زه په خپلو سترګو حال مې ولیده په شفاخانه کې، نوم به درته نه اخلم. وړمه ورځ همدغه خبر همدغه قضیه تېره شوله چې یوه ښځه په سنو سال پنځه څلوېښت کلنه وه، یا په پنځوس وه، وایي ولې د محرم نه ده؟ وه بابا، وایي زه د څه شي محرم؟ زه له کومه کوم محرم چې زه زوی مې مثلا تللی کار ته، زه غلط دي ځایم ته تیزه راکش کړم، زه په مرګ حالت مریضه یم، ما وینه واخلئ چې زه د ما معاینه وسی اته اجازه نه ورکوله خو ډیر مشکل باندې موږ څو نفر توپیل چې د دې وینې واخسته دا مشکلات ډیر زیات دي واقعیت سره او ډیری د موږ ښځې د موږ ډیری نجونې چې دي لاندغه نام لږ زره راس پرې اسې ډیری نسی کولای سي راسي او زه چې دغه کور په کور سروې کوم د همدغه لپاره او سنټر چې جوړومه داسې ځای کې جوړومه چې د ښځو ته مسیر نږدې خطر نه وي ورته په لاره کې پس کوچه نه وي داسې ځای ته ځای نیسم ورته دغه شیان زه ټول نظر کې نیسم ځای ته یې نومه بیا پس لغه نه زه اقدام کوم دا اوس ما په کوټسنګي کې چې ځای نیولی ده زه باید جواز واخلم زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم زه د هغوی نه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه موږ ته ممانعت ونه کړه د نجونې په لاره کې ونه درېږي دغه خبرې ستا واقع سره
تاسو مخکې ویل چې دغلته ګنډې افغاني دي او په خوا کې قالینې جوړېږي نور لاسي کارونه دي کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې قالینې ښه خرڅېږي افغاني کالي ښه خرڅېږي څه شی ښه خرڅېږي
بله هم افغاني کالي خرڅېږي په خارج کې په داخل کې نه او قالینې هم همدغسې افغانستان خلک خو وسه نه لري چې وایخلي موږ هم چې داسې کار اخلو مثالا بل نفر نه اخلو تجار نه اخلو وغو دې موږ ته راوړي مواد راوړي موږ ورته جوړو وخت چې قالین آماده سول دی او قالین موږ ته 1000 یا 15000 روپۍ راکوي هغه اصل مفاد یې هغه اخلي موږ خو یې نه اخلو
یعنی که چیرې تاسو امکانات درلودلی خپله مواد درلودلی نو دا ټوله ګټه به خپله ښځو ته بېرته راتله
او دغه د صنایع دستي کار چې د غونډې ښځې کوي او د ګنډې افغاني کار چې د غونډې ښځې کوي یعنی دغه ډېری په کابل کې په هر مرکز کې د کابل چې دغه دوکانونه دي د مردانه نارینه خو دا کار نه کوي دا خو غونډې ښځې کوي کنه د لاس کار غونډې ښځې کوي اما مفاد چا ته ده سود چا ته ده غوته ده دا ښځې بېچارهګانې چې یو میاست یو نیمه میاست په یو جوړ کالی باندې دوی کار کوي وخت چې اماده سي دوی ته څونه پیسې ورکوي یو نیم زر دوه زره یعنی یو نیمه میاست فکر وکړه چې دوی ناست دي ورته بېچارهګانې شپه او ورځ ورته ناست دي یا یې نو کار کوي د لاس کار کوي خامک کوي چوبک دوزي ده موره دوزي ده مثلا ګراف ده عینه پټوي یعنی ډیر مایده کارونه د دا ګوره دید د سترګو له لاسه سړی ځي اعصاب د سړي ضعیفه کېږي د شپې نارام خوي چې دا د شپې ورته کښېني ډېرې ښځې دي بچیان لري د ورځې کار نسي کولی د شپې ورته کښېني د سترګو دید له بهیې نه ځي
بلې او پیسې بیا بېرته نارینه اخلي د دې لپاره چې ښځې نسي وتلی بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بېرته دغه تولید شوي شیان خرڅ کړي پیسې د نارینه وجب کړي چې زحمت یې ښځې باسي تاسې غواړئ همدا ووایه
هو هو په دې چې موږ مثالا بازار ته نسو تللی چې مواد واخلو په دې خاطر چې منډیي کې چې دي خو غونډ دوکانونه د نارینه وو دي یوه ښځه چې هلته ځي ټول داسې ورته ګوري اوس خو هېڅ اجازه نشته چې یوه ښځه تنهایي باندې لاړه سي منډیي ته چی واخلي مجبوره ده نارینه به ځي او نارینه دا کار چې کوي مثالا ځي مواد راوړي دا د ښځو ته یې ورکوي راحت ښځې په کور کې ورته ګنډي بېرته د کور له شانه ورته وړي هغه یو چی ناچیزه پیسې ورکوي یعنې په دې لهر لحاظ موږ ته شکست ده له هر لحاظه
دغه دومره کلونه چې تا کار وکړه تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلی هغه څه وخت و او څه شی و
والله ډېره سختي چې په ما باندې راغله متاسفانه د ما میړه معتاد و ما ډېر درد ولیده 15 اولاد د ما په غاړه و یعنی د دوی تربیه د دوی آینده د دوی تعلیم د دوی درس دا ټول ما د همدې غستنې له څوکه ما پیدا کړ او ما خپل اولاد ورسو ما درې زمن لرم دوه لورګانې مې واده کړې دواړو باندې مې درس ویلې یوې کمپیوټر ساینس ویلې بلې اقتصاد ویلې وړکی زویکی مې دلته راسره ده دوه زمن مې رسولې دي چې خارج کې دي هغه درس وایي هغه مې د درس لپاره لېږلې چې دوی درس وایي خپل آینده جوړه کړو په ما عمر تېر سوی ده ما لیدلی ده یو ښځې ته په تنهایي ژوند ډېر سخته ده ډېر مشکله ده دغه اوس هم 30 کاله مې عمر ده دغه اوس زه په ډېرو بدو شرایطو کې ژوند کوم اما بیا مبارزه کوم بیا هم وایم هر څومره خبرې د خلکو نه اورم زه په قصه کې نه وایم مه کوه چې ودې وایي اما زه خپل کار کوم په دې خاطر چې زه خدای پاک ته مې غاړه خلاصه ده نو زه خدمت کوم
که په دې باندې راته خبرې وکړې چې د تاسې راتلونکی پلان به څه وي افغان نجونو ته افغان مېرمنو ته چې دوی له زده کړې پاتې دي له کاره یې راویستلي دي په کور ناستې دي تاسو تر خپل توانه پورې هلې ځلې کوئ چې د کار زمینه ورته برابره کړئ راتلونکی پلان مو څه دی
زه غواړم چې یو تولیدي جوړه کړم چې 3000 2500 4000 5000 کسه ښځې په کار سي زه دغه غواړم چې دغه ښځې کار وکړه د اقل موږ تولید هم د موږ خپل مملکت ته ښه ده هم د موږ خلکو ته ښه ده هم بیرته سرمایه کېږي ام د افغانستان قالینې سي مثال خارج ته زی د پاکستان په نامه زی دلته جوړیږي مارک وهل کیږي مارک څوک وهي پاکستاني پی وهي پاکستاني په ډیر پورته قیمت باندې خرڅي اما د خپل په مملکت په نامه خرڅي مونږ ته ډیر د تعصب ځای ته چې د مونږ خلک ولې خپل خائنان دي ولې د سکتي خپل ته شاخ لپاره خپل پکوي وهي زه د خلکو تایریانه فاطمه
که اوس درته وایي چې ولې دی وختل چې راسه مثلا د افغاني کاله جوړول زکه یا د قالینې جوړول زکه یا لاسی کارونه زکه علاقه دی سره و د ژوند مجبوریات و څه و ولې دې مسلک تراغلی
ولا علاقه خو مې خپل و واقع سره لورکین نه دې علاقه و او بعد بختانه درته وایم چې زه یو نیم کلن له مور پاتې سوم پنځه کلن له پلار دې ما پلار شهید څه کماندان فرقه اشته نو زه پاتې سوم ترته دا غوډ ژوند مشکلات او زه دې ته هر کړم په دې چې ما ډیر مشکلات په ژوند کې ولیدل فقط د ما عمر په کار کې تیر شوی په منډو کې تیر شوی وخت چې واده سول مزيران ته لاړم لیران ته بیر تراغلم نه کاله بات ما به تشفی مکتب ویلې ام اولادار او چچدار او مکتب میل میرم موتاد و کار میم کاو زان میم مرساو اولاد میم مرساو نو دغه زون مشکلات و زدی تعال کلم واقعیت سره و دی چه زده سی سوم لکتیگه غندی چه هر چونه با مشکلات راغ نماشا توا چول فقط تا هم دغم تصمیم پر زون کیونی و تیز باخ بزل خپل لاری نه منصرف نسمه ما تا دار دیر دی افتخار زایده زی پیسو تا اهمیت نور کوم زی فقط غورمه چه دی ما ام نو دی ما خسی هغه جونی زی دی ما لرگانی دی ما تا دی افغانستان غوند جونی لرگانی می دی غوړم چې دوی مشکلات ونه لري زه ته زه غوړم د دوی لاس نیوای وکم چې مې چې لوس کیږي ورته کومې تر غوڅې ځوان دی بیا چې مړه سوم به خیر ده یو دوه خبره ته وکړه
bale کده چې اوسره توې چې افغان میرمنو ته څه ویل لري تاسو هم د ژوند ډېر سخت تیر کړی مګر بیا مو مبارزه کړې ده د تاسو په مرکه کې معلومه سو چې تاسو هیڅ کله ماته نه ده منلې خپل تجربه نه افغان میرمنو ته چې اوس په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې تیروي د طالبانو نظام هیڅ کار ته نه پریږدي درس نه پریږدي تاسو دوی ته څه ویل لري
هیڅ وخت باید نه امید نسی په دې خاطر چې مونږ د غزون کې نه امیدي لپخونه سړی غورځي باید خپل دوی تصمیم ونیسي ته مشکلات په فامیل کې لري په فامیل ته قناعت ورکا لار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا او بل دا چې دوی یعنی نه امید نسی یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نسی په خپل تصمیم باندې ودرېږي مقاومت وکا مبارزه وکا هیڅ وخت باید ځان داسې نه کا چې زه ولا یو خزه یم ناتوانه یم نه هیڅ وخت خزه ناتوانه نه ده مونږ د افغانستان خویندې او د مونږ میندې د مونږ مورګانې یا د مونږ د خبره لورګانې بایمته دي شکر ټول افغانان به بایمته دي اما د مونږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي واقعیت سره درېږي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
قربان دې سم ژوندی اوسئ
له حقوقي ارڅ هم ټول وګړي د حق لري چې ځان ته د کار کولو زمينه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت د څه فکر وکړي په خپل دار کورنۍ کې باید تانته هدف ولري که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي باید دوی ملاتړ وشي دوی کومک وشي دوی سره مرسته وشي چاره چې نه لري د ګلدوزي ده که نور دغه عرفه ده نور شانس دوی زده کوي دا دوی شرعي حق ده دوی سره باید ډېر پخلاینه ورسره وشي کومک ورسره وشي امکانات ورته برابر شي دا د هر نارینه وظیفه ده دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډېر په انساني اخلاقي و په دې معنی ځان د مسؤول احساس کی د امنیت ساحه کې دوی احساس کی او د شهامت او د غرور او د افتخار حس ورته پیدا سي چې ما ورونه د ما د خلکو د ټولنه د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکړي په خې کار کې هر څوک کار کوي باید ورسره مرسته وشي مونږ د خلک لرو سره متاسفانه تحصیل نه لري تعلیم نه لري غواړي سم د نور خلک موسی یعنی د خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو مثلا یو نیم خلک سم مکتب ته دی لکه علاقه منتي خې ورته وای سوې سدونه خلک مکتب وبیل سدو کې ستو وکي دا سه بي ځای شعارونه بي ځای خبرې بي ځای ذهنیتونه خدا متاسف نه داسې په مو وطن کې او دا د دې حق دی کس کوم شغل یا کسب او کار او څه قوانین او منافع او د نورو خلکو د ازادۍ او مخنه نيسه حق لري که خزه د کنر د هر کار ته دی باید د زمينه مسایید سي ورته کار پیدا سي او ژوند وو کې فعالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې د اهمیت لري او دای مدون شاند دی او دای لیکل سي دی په منابع کې ستا د هر خزه چې استقلالیت لري لکه تاسو کده پیغمبر سره د ژوند د هغه وګوري د خدیجه کبرا مخکې د پیغمبر سره وادو کې د تجارت کوو یعنی استقلالیت درلودو بیا مخ بیا ورسره خپل تجارت په ستللا او د ژوند کا او د پدې معنی نه دی څه د کوم معنی نه ستایني نه اخلاقي معنی نه دینی معنی نه اجتماعي معنی او د خلک سبدي کې شلکی کې خپل خوین دی یا خیر یا دا کسان نه پری دی دا د دې متاسفانه جهالت دی او بودی کې شرعي دلیل نه لري دوی
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراولنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاري
تیرا کنے دے جانا جانا جانان بدرنا وڑوا لچے تیرا کنے دے جانا جانا جانان بدرنا وڑوا دلچ تیرا کنے دے درمان درمان بدرنا وڑوا دلچ تیرا کنے دے درمان درمان بدرنا وڑوا چڑکنے دے جانا جانا جانان بدرنا واڑو کڑے جنا دوارے جانا ندیر پا پال ساتا پال ساتا مادر کڑے جنا دوارے جانا ندیر پا پال ساتا